دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدر مند اوریدونکو د خپل کوربا اجمل تورمان سلامونه ومنئ. د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. هیله من يم چې د پای تر شیبو را سره پاتې شي چې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه راپورونه سربېره دوه ونې خبرونه حقیقت سره او تاند څنګ به هم واوري. د افغانستان په اړه په راپورونه کې واوري چې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2019 میلادي کال تر پای وخصیده. خو تر هر څه د مخه صفی الله سانګزه کورنی خبرونه راوړوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان مشرانو جرګې د ریپلای وی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د حکومت له مشرانو څخه د ژمنه اخیستي وي چې د انتخاباتو اصلاحات غواړي. افغان چارواکي وی پاکستان منلی چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کېدای شي. خبرونه د افغانستان د مشرانو جرګې د ریپلای وی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د حکومت له مشرانو څخه د انتخاباتو د اصلاح ژمنه اخیستي وي او خلکو ته د خپل کړنو په اړه ځواب ورکړي. د دې جرګې مرستیال محمد علامه زیدیار نن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له غړو سره په ګډه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو لپاره د حکومت د مشرانو اراده ډیره مهمه ده. د وی د حکومت د مشرانو اراده او ژمنه ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په انتخاباتو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د ژمنه اخیستی وي. خغلی زیدار خبرداري ورکړ کده انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ملي شورا ته چې د خلکو استازیتوب کوي د خپلو کارونو په ارتباط رپورت ورنکړي یا د شورا د دوی د کارونو په شفافیت باور نه لري. خو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عکیفي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار په اړه د مشرانو جرګې مشورې او نظریات مهم وبلل. افغان چارواکي وی پاکستان منلی چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کېدای شي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دا ژمنه پاکستانی چارواکو دوی او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر استازیو ته په یوه ګډه غونډه کې ورکړې ده. د ښاغلي بلخی په خبره د دې غونډې په نتیجه کې چې په دې هم موافقه وشوه چې ناثبت شویو افغان کډوالو به هم راجستر کیږي او په خپله خوښه به وطن ته ستنېږي. له دې وړاندې ویل کېده چې د روان میلادي کال تر پایه باید افغان کډوال له پاکستان وزي. د هلمند سیمه چارواکي وایي که چیرته مساکله ولسوالۍ ته تازه دمي سرتیری ونه لیږل شي دا ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. د مساکله ولسوال محمد شریف نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفین ولسوالۍ ته نږدې دي او د ولسوالۍ امنی قمندانۍ په ودانیو ډزې کوي. ښاغلی شریف ویل چې تیر شپه هم د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه وه چې له امله یې د شیلې په سیمه کې د ملي اردو پوځیانو خپل اډه پرېښې ده. وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې د مساکله د شیلې سیمې نیولې او د ملي اردو یو درش سرتیری وژلی او و نورې نیولې دي. افغان چارواکي د طالبانو له لوري افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو په اړه چوپه خوله دي. او وروسته خبر هم دا چې د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون وایي په هیواد کې د ښځو وضعیت زړه ماتوونکی دی. دغه کمیسیون وایي رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې ښځې شخصي او شغلي خوندیتوب نه لري او د ښځو څوکلنې لاسته راوړنې هم ګواښل کیږي. ښاغلی بیدار دا هم ویل چې د امنیتي حالت په خرابېدو سره ډېره قرباني ښځې نسبت نورو ته ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راځي چې د ښځو وضعیت پکې خرابه بلل کیږي. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې دمې وروسته زما همکار فریبا ظاهر در اوروي.
هند له پاکستان غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو د مخه د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. هند تیر کال له پاکستان سره د ورته غونډې لپاره خبرې نه وې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له بیلتون غوښتونکو سره د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجت دوال سره خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ویکاس وراپ ویل دا ډول لیدنې کتنې د روسیې د اوفا په شار کې له سوي تفاهم سره سمې نه دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره تیر میاشت د اوفا په شار کې کتلی وو او داسې ښکارېدل چې دواړه لوري د اړیکو د ښه کېدو نیت لري. په ورته وخت کې یو شمېر بیلتون غوښتونکي مشران چې نوي ډیلي ته تلل په سرینګر کې د لنډې مودې په مخه توقیف سوه او څو ساعت وروسته بیرته خوشي سول. په دغو نیول سوي کې یو هم میروایز عمر فاروق دی. د ول د هند حکومت حیران دی چې څه وکړي او د دوی د لیدنې کتنې هدف د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ دی. شمالي او جنوبي کوریا منلی چې د اگست په 22مه نیټه به په خپلو کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر کړی ده. ټاکل شوی له دواړو لورو څلور لوړپوړي مشران په پانمونجوم نومي سیمه کې چې د دوی پر پوځي مرکز پرته د اوربند سیمه ده سره وګوري. دغه لیدنه د سیمې په وخت 9 بجې کېږي او تر دې نیم ساعت وروسته هغه سربل جلپوره کېږي چې پیونګیانګ د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه ټاکلی دی. پیونګیانګ سیول ته ویلي چې یادې پر پوله په لاؤډ سپیکرونو کې د تبلیغاتو خپرول بند کړي کنه نو له پوځي اقدام سره به مخامخ سي. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر آن میونګ هون په نیویارک کې یو خبري کانفرنس ته په دې اړه وویل دا وی که جنوبی کوریا واقعا زموږ غوښتنې ته ځواب نه وایي نو موږ به ځواب وایو. هغه به یو قوي پوځي اقدام وي او باید ووایم چې زموږ پوځي اقدام به تش خبرې نه وي. شمالي او جنوبي کوریا له کلونو راهیسې یو بل ګواښي او په دې ترڅ کې د شخړو له کبله سلګونه سرتیري وژل سوي هم دي. جاپان د هغې سیمې څخه د روسیې د صدراعظم د لیدنې په اړه اعتراض کړی چې دواړه هیوادونه یې تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د ملکیت ادعا کوي. دمیتری میدویدیف نن د ایتورا په نوم سیمې ته ورسېد. دا یوه له هغو څلورو ټاپوګانو ده چې د روسیې په ختیځ او د جاپان په شمال کې موقعیت لري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي څانګې مشر هیو هایاشي په توکیو کې د روسیې سفیر احضار کړی او دا یې د افسوس وړ خبره بللې ده. جاپان او روسیه دواړه د انرژي په برخه کې غواړي له یو بل سره ښې اړیکې پیل کړي. د اسرائیل دوهم ټلویزیونی چینل تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیل د برید مخه نیول سوې ده. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر ایهود باراک یو ژغ موندلی دی چې وایي د ایران پر ضد د برید پلان جوړ کړ او صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم دا پریکړه تایید کړه. ایهود باراک دا هم وایي چې په 2010 کال کې د اسرائیل لوی درستیز د برید ته یوه پلان مخه ونیوله او ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. دوهم برید په 2012 کال کې د دې لپاره ونسو چې د امریکا او اسرائیل ځواکونو تمرینات لرل. دغه راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې اسرائیل د ایران او د نړۍ د شپږسترو هیوادونو ترمنځ د اټوم په برخه کې د شوي تړون پر ضد سخت تبلیغات پیل کړي دي. نړیوالو له ایران سره منلی چې د اټومي اساسو فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لرې کوي. د عراق د شیعه مذهبي مشر د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د آیت الله علی السیستاني له استازو یو تن پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې له حکومت وغوښتل چې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او د خلکو د مالونو لوی غله دي تعقیب کړي. خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا اقدامات باید د داعش د وسله والې ډلې سره د مبارزې پر حساب ترسره نه سي. داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د عراق پراخې سیمې لاندې کړې دي. او د امریکا حکومت وای په روانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې یا داعش دوهم کس په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند نیټ پرایس ویل فضل احمد الهیالي هغه مهال په یو هوایي برید کې وژل شو چې په موسل ښار کې په خپل موټر کې روانو. نوموړی د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال او د سوریه او عراق ترمنځ د وسلو مهماتو او افرادو د انتقال مسؤل و. د خبرونو پای
تاسی ازاده ای راژیو آوری د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2010 میلادي کال تر پایه وخصیده.
قرار بر این است که کارت های مهاجرین افغان تا 31 دسامبر سال 2017 تمدید شود، یعنی دو سال دیگه.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان له پاکستان سره د امریکا د کلنۍ مرستو د ځان په اړه وایي
اوسوباما وایي کچېته موږ د غمرسته پاکستان ته وړاندیز مکو کانګرس نه مانی. هغه دا چې په پاکستان باندې دومره ثبوتونه او شواهد رامن.
د هلمند موسی لک کلا وروسته حال هم درکو که وخت یو شمیر نور راپورونه به هم خپاره کړو. خو د ځوانانو لپاره په ونیز خبرونه تاند څنګ کې به واوري
چې دا استادان راشي سره په سیاسي خبرې شروع کې درد په ځای باندې استادانو هغه کم خپل مفکوره چې دا شاګردان ته مو پیچکاری کوي.
کله چې ما برګونو خو د نو هغه نور محصلین را پاتې دلو ما سره جګړه پیل کړه
چې در سره یو نو ملتیا مو کړی. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر 200 کلونو یعنی د 2018 میلادي کال تر پایه وغځیده. لدې وړاندې ویل شوی و چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه واده راووسی. د افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر په دوه ورځنی دغه ناسته کې په دې ټینګار شوی چې د کډوالو راتګ به هیواد ته رضاکارانه وي. بلخو د پاکستان د سرحدونو چار وزیر عبدالقادر بلوچ وایي چې په افغانستان که دا پاکستان زد احساسات حل تا دا میشتو کدوالو پا جوان اغیس کوی. یوسف خان زدران دا موضوع پارا راپور لری.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو ان ایچ سی آر لاس تاسو سره په یو غډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یو ویل
در نهایت به نتیجه رسیدیم چې مجموعي افغانهای فاقد مدرسه
بل اخر دې نتیجه ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسناد پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. لدې سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی د اوسېدو نیټه د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي،
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داسې حال کې چې پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو سنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنه شوې. دې پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کیږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه وایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کیږي. دلته پاکستانی نوټونو ته اور ورکول کیږي. دا چارې موږ اندېښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغیز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو مخې د دریو لسیزو څخه تر ډېر مودې رئیسې پاکستان د 5 میلیونو څخه د ډېرو افغانانو کوربه وو. دوی ویل د ډلې تر نیمه ډېر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تیروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي له پاکستان سره د امریکا د کلنیو مرستو د ځنډ یو علت د امریکا په خلکو او کانګرس کې د پاکستان پر وړاندې د مخالفو نظرونو رامنځته کیدل دي. د کارپوهان وایي که چیرته پاکستان لا هم له تروریزم سره په مبارزه کې دوه مخې سیاست پر مخ یوسي او د افغانستان په چارو کې مداخلو ته دوام ورکړي نو باید ورباندې بندیزونه ولګول شي. قاسم سولمل د سیاسي چارو له یو شمیر کارپوهانو سره خبرې کړې او په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
داسې ښکاري چې وروستیو پیښو او حالاتو د افغانانو ترڅنګ نړیوال هم دې ته اړ کړل څو له تروریزم سره د رښتینې مبارزې لپاره پر پاکستان فشار راولي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي په امریکا کې دننه په ځانګړې توګه د پاکستان په وړاندې د دغه هیواد په کانګرس کې رامنځته شوو مخالفتونو د امریکا حکومت اړ کړ څو له پاکستان سره خپلې کلنۍ مرستې وځنډوي.
د دې خبره ده چې دغه ټول عوامل لاس یو بل سره ورکه او اوباما ته د سیاست رامنځته کړ چې اوس اوباما وایي که چېرته موږ دغه مرسته پاکستان ته وړاندیز وکړو کانګرس یې نه مني. هغه دا چې په پاکستان باندې دومره ثبوتونه او شواهد رامنځته شي.
خو نوموړی وایي د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت وروستي دریځ او نړۍ دې ته متوجه کول چې دغه هیواد د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په ورانکار حملو کې لاس لري د هم د امریکا د حکومت پر وروستي اقداماتو بې تاثیره نه و. پاکستان له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې له ائتلاف څخه د ملاتړ د صندوق په نوم له امریکا څخه هر کال 1 میلیارد ډالر ترلاسه کولې او له 2001 کال را په دې خوا یې له دغه هیواد څخه 14 میلیارد ډالر مرستې اخیستې دي. خو اوس د مرستې له دې امله ځنډول شوی چې امریکا د حقاني شبکې په وړاندې د پاکستاني دولت اقدامات ناکافي بللې دي. د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي لزادر رو سره په مرکه کې د اقدام د اقتصادي ضربې ترڅنګ له سیاسي اړخه هم د پاکستان په زیان وباله. افغان چارواکو په وروستیو کې پاکستان د افغانستان سره د نه همکارۍ په خاطر ملامت کړ او ویل چې دا هیواد په افغانستان کې د ورانکارو حملو تر شا لاس لري. د حکومت اجرایي ریاست هم ازادي راډیو ته وویل که پاکستان د کابل لخوا په وړاندې سوي ضربه لجل عمل ونه کړي نو افغانستان به د دغه هیواد له دوه مخو سیاستونو او نه همکارۍ په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو بل کارپو جاوید کوهستاني وایي د پاکستان د روان سیاست د دوام په صورت کې لازمه ده چې پر دغه هیواد د نړۍ لخوا بندیزونه ولګول سي. شغلی کوهستاني وایي که چیرې پاکستان په دغه هیواد کې د تروریزم له منځه وړلو ته چمتو نه سي پر دغه هیواد باید بندیزونه ولګول سي څو د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې راسي او زه دا ګټور بولم. خدای وایي بل نظر دا دی چې که پاکستان د نړیوالې ټولنې لخوا منځوي کېږي نو په دغه هیواد کې د بنسټپالو ډلو ودې ته لا نوره زمینه برابرې شي. په ټوله کې کارپوهان وایي پاکستان تل له فرصتونو څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی او نړیوالې ټولنې هم د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان له ادرسه رول لوبولی دی. دوی وایي اوس یې وخت رارسېدلی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له رامنځته سوو حالاتو پوره ګټه پورته کړي او داسې اقدام وکړي چې پاکستان په افغانستان کې د ورانکارو کارونو بندولو ته اړ کړی سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د موسی کلاه ولسوالۍ قومي مشران وایي که دولتي چارواکي امنیت نشي راوستلی استفاده وکړي. د موسی کلاه لسګونه قومي مشران لښکرګاه ته ورغلي وه او د حکومت څخه یې د موسی کلاه ولسوالۍ د محاصرې د ماتولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال له هلمند څخه زموږ د همکار الیاس دی په راپور کې.
د مساکله ولسوالۍ کومي مشرانو او د ټولنې شورا غړي وای د سرتیر ژوند بد وژغورل چې اوس مهال په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا د کلک محاصره په حال کې ده. د مساکله ولسوالۍ سلګونه کومي مشران او سپینجوري لشکرګا ته راغلي وو او د مدینه ټولنو د امرغي په مرکز کې په احتجاجي غونډه کې پر حکومت تور پر کړ چې د دې ولسوالۍ د امنیت په ټینګښ کې پاتره غلي دي. مساکله ولسوالۍ د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د محاصره په حال کې ده. د دې ولسوالۍ کومي مشران وای حکومتي سرتیر یوازې امنیت کمانډاني ولسوالۍ کې واک لري چې هر شپه د طالبان له خطر سخت بردون لاندې دي.
وس حالات دې تر ورسې دي چې وس ولسوالۍ یوازې ولسوالۍ کې خلک مسیرات شهیدان مفات دي هغه مسیر ایستل
نور نو امید ولرو مساکلا یانو خپل بچان را وباسي د حکومت په طاقت یې مر وباسي خپل ځامن د مساکلا څخه را وباسي وتښین نور چې هغه مرګ د دولت مر سره کوي دوی په کار یې کوه تر وسه په خزو کې ټپیان پراته دي بویونه یو نیولا دا دغه سې دې کفایت حکومت چې د خپل زخمیانم نسره ایستلې دې تم ستاسو خوده او مې ورته لري.
د ازادي رادیو د معلوماتو لمخې واځ په تیرو دوو میاشتو کې مساکله ولسوالۍ کې 130 څخه ډیر افغان سرتیر او پسلګون وسلوال وجل سوي دي. د مساکله ولسوالۍ کوم مشران پر والی او امنیت کمانډان تور پر کړ چې په خپل دند کې پاتره غلي دي او باید استعفا وکړي. دوی خبرداري ورکړ چې په یاد ولسوالۍ کې مثبت تغییر نه شي نه واځ په پلارونو لاس پورې کړ بلکې د هلمند حکومتي ادارې سره خپل مرسته پاتې ورسوي. د مساکله کوم مشر عبدالمجید اخونزاده حالت د موجودو سرتیرو د ستړیا او مصرفت داسې کیسه وکړه.
د مساکله د پوسټ د کمانډان سره مونږ ټلیفون کوي ولڅلو شاو د زما یو اسکر په تاول کې ناست جنګي د دې څخه یو درې چې اوس په سوالي ولاړ سي په دوه کس مونږ ته شو لاسو نیولې ټانک مو خې جوړي ژوندې د څلې په تخاره د جنګي په اړه آیا د دوی یو زوی یو د دوی د کور او سړی د کمانډان دی والي و دې مسلمان د چوداس حالت کې نو دوی بیا څه وکړي.
مساکله د سنگین او نزاد ولسوالي سره ګډ پر لري. په سنگین کې هم امنیتي حالت تر بل هر وخت ډیر خراب دی خو په نوزاد ولسوالۍ کې دولتي مسولین ارسول د نه امکاناتو او پیچلې راځي لامل د ولسوالۍ مرکز د نوزاد د بازار لسمي د دانی او ګنی په نوم سیمه ته چې د پخوانی موقعیت څخه 530 کیلومتر لري دی په شاولار سیاو د ولسوالۍ د پرنه موقعیت وټاکي. د مساکله کوم مشران وای دریونی وړاندې د نوزاد د ولسوالۍ د سکوت پر محل چې د حکومتي سرتیرو څخه کوم ټنګونه او دولتي وسایل نیول سی وو وسلوال د وغو ټنګونو څخه استفاده په مساکله کې پر دولتي سرتیرو بدون کوي او مرجوب لوراړوي.
اغه نیمه قوا د شتنګ څخه نیمه قوا یې واش په استعمالي او د شتنګان او شوبلي د دوه مش په استعمالي اغه د منظم تجهیزات قواوی لري. اغه یو هغه د جزمش پولیس ته وایي چې موږ د کندهار سره غلیز مش پولیس نه پیژنې درشي اغوستي د ټنګان شوبلي دي هغه موږ کندهار څخه کومکي کوه راغلي یو زموږ پولیس نیمه ژوندې چنګي بیا چې زموږ پولیس ستاسو سره خلاص شي نیمه دوی وژني هغه ژوندې مو په دغه شکل رنګزار د کلي دي چې بیا د ویلي ما پیلا د غیرتنې پښتنې ولسره ډېره جفا ده چې وده کالي کاج د ژوندې سړي بیا په چانکو د کشي
په مسکره ولسوالۍ کې د تیرو اونۍ په هر شپه کې د امنیتي ځواکونو پر هغه پوسټو او قرارګاو د طالبانو بریدونه زور اخیستی دی چې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې موقعیت لري. په مسکره کې د ټلیفون شبکې کار نه کوي او د حکومت ویندویان هم په دې اړه د هر ډول خبرو ډډه کوي. په مسکره کې د کسابانو په شله کې تېره شپه هم د یوې درنې جګړې وروسته دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دغه خبرې په رسمي ډول تر اوسه کومې سرچینې نه دي تایید کړې. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمن.
قدر منوریدونکو، همدا اوس موږ همکار الیاس دایر سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. لخغلی دای څخه پوښتنه کوو چې د موساکله ورسته امنیتي حال څنګه ده؟ دای صاحب موږ غوړی؟
بله بله، تورمان صاحب تاسو اوردین چې ټول سره مسی ساده پښین جواب کې دومره نه سم چې موږ لا هم تر اوسه پرې د رسمي وړاندې له خولې د مساکلات او وزارت د شوالیه او بدوالي پر یعنی چې څه ډول د وزارت ته امن د اکم دی او که وسوالو درځنو وسوم روان دي چې په لاس کې دا خبره چې د مساکله او سوال څو شه به وړاندې ما ته د ټلیفون پر څه وکړه هغه راځي چې دا وسوم د زیات دوام لري او وسوال د ولسوالۍ د متري څخه لري په دلو دلو د ولسوالۍ او د امنیت مندانې پر ودانۍ بردونه کوي او تر ټولو بجنون کې مثلا د تیر شپې د کسابانو د شیلې مثلا د چې ولاغ تر اوسه چې په نسل نه د ولسوالۍ واځي دومره ونه چې په هغه قرارګاټ چې د ملي اردو یو څه بشل سرتیر په کې و ډېر سخت بریک تیر شو وسو سیمه د طالبانو تاسو سره د البته کار دا هم د طالبانو تاسو سره ده، مګر تر اوسه دا د کی تر کام نه چې دا جګړه کې چې ویش کې د کسبانو د شرکت سره ده تمر د ملي وسط تاثیر و چې په دې یوازې د پنځه ویشتو سرتیرو د ترتلن د ورسالي مرکز ته چې په نبیلې د 3 کیلومتر پاتلینا اوسشتي دا ثابت ده د نور سرتیرو برخلیک چې مردي تشتیدلې دي او کله طالبان تر دې لا هم معلوم نه دی او دا مسله دا وایم چې د کومې رسمي سرچینې له خوا کله کول اردو سرچینې ده کله ولادت په اړه نه کوم څه نه ده نو دا طالبانو زموږ ولې دي چې موږ تیر شپه د کسابانو په شنه کې یو ډیر شنه طرف د ملي اردو وجلې دي دوه وسلې او ماتم ځان سره ورې او موږ ژوند دي ولې ځان سره ورې.
بله، ولسوال څه څه ویل چې د مرکز څخه دوی د مرستندوی ځواکونو لپاره څه وختنه کړې ده دوی ورسېدلې دي کڅنګ
دا اوس فعلا ساتر خبر کوم دی لمن امنیت کمانډان پر آزاد ولسوالۍ کې د جګړې په لومړي کرښه کې دی او د غرنګ دی لمن امنیت امیر په خپل ځار د مشکلات ولسوالۍ کې ویل کېږي د کلوردو کمانډانو مرته دی مګر ولسوال دومره وویل چې درسنۍ لارې ځخ کوم چې مرکزی حکومت توجه وکړي پلی تا د دمی سرتیرونه رسیدي او ځکني عملیات ونیسي کور په کور دوه لچ ډیر ویره سچ ولسوالۍ به ډیر سکتو کې
مننه دای صاحب، کور ودان ژوندی اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو همکار الیاس دی و چې د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه وروسته حال راکو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادۍ راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوس هم د کابل رسپانو نننیو غنو ته کتنه چې اسد الله لودین کتلې دي.
د کابل چاپ نننیو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له پاکستان سره ورسېو اړیکو او د افغانستان په ګډوډیو کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړی دي. چراغ رسپانو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره ورسېو پریکړه پر احساسات ولاړې دي او هیڅکله به هم دوامدار نه شي. په سر مقاله کې راغلي چې د پاکستان پر وړاندې ورسېو خبرګونونه هم احساساتي وو او دا ځکه چې یو شمیر ځوانانو د ډالرو په بدل کې کلداري واخیستې او هغو ته یې اور واچو. سر مقاله لیکونکي ویلي د دې پر ځای چې له پاکستان سره دښمنی اعلان شي، باید حکومت د خپل ولس د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه پورته کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې آی اس آی هغه طالب مشران یرغمل کوي چې له جګړې انکار کوي. ورسپانې لیکلي د پاکستان استخبارات په خیبر پختونخوا کې د هغو طالبانو کورنۍ یرغمل کوي چې په افغانستان کې جګړې ته لیوالتیا نه لري. د مطلب لیکوال ویلی هغه طالبان چې په خیبر پختونخوا کې اوسېږي دوه انتخاب لري، یا به جګړه کوي او یا به هم تریتم کیږي. ورسپانې د یوې باوري سرچینې په حواله لیکلي چې په تېره یوه میاشت کې ګڼ شمېر سوله خوښوونکي طالبان په پېښور کې تریتم شوي دي. اصلاحات ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان غواړي په سیمه کې ځان واکمن کړي او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان ته د پلاو سفرونه بې ګټې دي او حکومت باید د امنیتي ځواکونو په وسیله پر خپلو وسلوالو مخالفینو فشار راوړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغانستان د نړۍ سیمې او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان له دې نیت سره سره بیا هم یو شمېر ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد ترهګر روزي او خپل اهداف پرې مخ ته وړي. سرمقاله لیکونکي ویلي افغانستان ټول ګواښونه پیژني او هیڅکله به هم اجازه ور نه کړي چې دښمنان خپل شومو اهدافو ته ورسیږي.
په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمان په یو خوله د سخت دریځو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. د عالمان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه راپور برابر کړی چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوه بنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي. د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وشوت. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو ورستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داوود وافي ویل اسلام دین هیڅ چاته په ناحق توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک د پورته شي او امر دې بورکی، چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی د کونډه شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږی، اسلام د همدردی دین دی.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالی شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي و، د ځینو پاکستانی ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی و فتوا صادره کړه. د کابل د عالمان شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګي د پاکستان ملایانو ته دالرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي. نظمون فتوا لنن نفس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږه کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستان رهبری کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستي وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نوې ملسیزه کې په کورونیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وه ده بدنامه سوي وه. اتش پیته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلوالو طالبانو ته یې مخکې هم ویلي و چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلي وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو پر رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سي، خو په افغانستان کې د طالبانو پر رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي.
قرآن کا مراجعہ ہو کا، حدیث کا مراجعہ ہو کا، اسلامی شہادت کا مراجعہ ہو کا، جب مسلم ہوگا حل لار کی دعوا قرآن و سنت سے، اور قرآن و سنت کے فوائد حسن کی، قرآن و سنت پر رہا کی مست کی، اور قرآن و سنت پر رہا کی دنیا کا طرف مکل، اور دنیا کے پرتی راسپوت کی عبارت کی موسی کی آزاد اور خر و مسلمانوں سے
پتیرو کلونی کی حق دینی علمان او ملایان په مرموز ډول وجل سیوی چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتخابونه کول.
وخت د افغانستان په وخت د ماسپخین 2:30 بجې شوې. صفی الله ستانکزی سټډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ریپلای وی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د حکومت له مشرانو څخه د انتخاباتو د اصلاح ژمنه اخیستې وي او خلکو ته د خپلو کړنو په اړه ځواب ورکړي. افغان چارواکي وی پاکستان منلی چې افغان کډوال تر 2 نورو کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کېدای شي. د هلمند سیمه چارواکي وی کچیرته مساکله ولسوالۍ ته تازه دمې سرتیري ونه لیږل شي یا د ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. هند له پاکستان غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. ټاکل شوی د شمالي او جنوبي کوریا استازي د اگست پر 28 نیټه مخکې له هغه سره وګوري چې د پیونګ یانګ لخوا د احتمالي پوځي اقداماتو د ګواښ ضرب لاجل پوره شي. او جاپان د هغې سیمې څخه د روسیې د صدر اعظم د لیدنې په اړه اعتراض کړی چې دواړه هیوادونه د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د ملکیت ادعا پرې کوي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غواګیاست. د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. اوس هم ابراهیم صافی له اقتصادي خبرونو سره.
لا آزادۍ رادیو نومو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د سوداګرۍ او صنایعو خوندي چارواکي وایي د مالی او فوایدامي وزارتونو د تیلو او غازو پر وارداتو ټاکسې عملیه دوه چنده کړې ده. دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسول ازرخش حافظي ازادۍ رډي تویل د فایدامي وسارت پر تیلو او غازو دواړو مالیه زیاته کړې، خو د مالی وسارت د غازو پر وارداتو ټاکس دوه چنده کړې ده او د تیلو پر وارداتو یې هم شاوخوا $5 مالیه زیاته کړې ده. ښاغلی حافظي وایي دا به په بازارونو کې د غازو او تیلو پر نرخونو هم منفي اغیز وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې خصوصي بانکونه باید صنعتکارانو ته د پور ورکولو بهیر ساده کړي. د دغه ټولنې رئیس سخی احمد پیمان ازادۍ رډیو ته وویل اوس هم صنعتکارانو ته د پور ورکولو پروسه لنجمنه ده او خصوصي بانکونه هر صنعتکار ته چې ډیره سرمایه ونه لري پور نه ورکوي. ښاغلی پیمان وایي خصوصي بانکونه په اوسط ډول د $1,000,000 په مقابل کې چې ضمانت یې ایښودل کیږي $1,500,000 پور ورکوي، چې دا مسله د صنعتکارانو لپاره د پور اخیستلو بهیر له ستونزو سره مخ کوي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي په اوږد مهال کې به دغه وضعیت د افغانستان د ملي اقتصاد د کمزورتیا لامل وګرځي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي په پام کې لري چې د هرات او بلخ صنعتکارانو ته یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه وزارت وایاند مسافر خوقندي نن ازادۍ رډیو ته وویل په هغه سفر کې چې د سوداګرۍ وزیر دغه دوه ولایتونو ته درلود، له صنعتکارانو سره یې ژمنه وکړه چې د کورنیو تولیداتو ترانزیت او په هیواد کې د نفتي موادو د وارداتو په برخه کې به د سوداګرو د التیاو په پام کې نیولو سره دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. ویل شوي چې په دغه برخه کې به د تورغونډۍ او اسلام قلعه او همدارس حیرتانو بندر کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته شي. ښاغلی قوقندي وایي د سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې خپله 15 کلنه کاري ستراتیژي د سوداګرو او مستهلکینو د حقونو په نظر کې نیولو سره جوړه کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 7 پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو د سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 15 پوله، او زر ایرانی تومان بیا 13 افغانۍ 7 پوله بدلیږي.
اوس هم د ځوانانو لپاره اونیز خبرونه تاند څنګه چې ورپسې به د حقیقت څه د خبرونه هم واورئ. له ملتیا مو مننه.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. خونځي او پوهنتونونه د علم او پوهې ځایونه دي چې له سیاسي فعالیتونو باید لرې وساتل شي، خو ځینې ښوونکي او استادان څه کوي؟
چې دا استادان راشي سره مفت سیاسي خبرې شروع کړي درد په ځای باندې،
یو سیاستمدار چې پد به کوي بل به غیبت کوي.
استادانو هغه کم خپله مفکوره چې ده شاګردان ته پیچکاري کوي.
کله چې ما غبرګون وښود نو هغه نور محصلین را پاڅېدل او ما سره جګړه پیل کړه.
دوستانو کچیر تاسی هم پټولګي کې لداسې مشکل سره مخ کیږي نو څه کول پکار دی؟ په نننه تاندې څنګه کې اوره زنور ګل شفق یم. او پوهنتون یعنی د ښوونې او د پوهې ځایونه، هغه ځایونه چیرې چې شاګردان بې له کوم سیاسي، مذهبي، ژبني او قومي تعصبه آرام، خوندي او اکاډمیک چاپیریال ته ضرورت لري، هغه ځایونه چې پکې د زنده‌باد او مرداباد شعارونه او خبرې باید نه وي، او هغه ځایونه چې ښوونکی او استاد باید پکې د خپلو وظایفو د لایحې پر بنسټ شاګردانو ته د پوهنتون یا د ښوونځي لپاره ټاکل شوی درسي نصاب تدریس کړي. خو ځینې استادان شته چې تر کتابونو هاخوا خبرې کوي. کومې خبرې د غځوانان اورو؟
نوم مې بدشجان زدران دي، پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پکې شوي دي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي، یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي، دوی به د ځانه جوړول، یا د شخصي ګټو دپاره، یا د نورو قومي ګټو، ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې به بې اتفاقي راغله، ځکه چې د یو به په یوخه باندې ودرېده، او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده، که څه هم حقیقت ته به نږدې نه وه.
از موږ یو استاد دی، په همدغو خبرو مو بحث سره وکړ، اوس یې ما سره عقده اخیستی، زما سلام ته حتی علیک نه وایي. که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي، که نه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي، او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
ندانم که خارج از درس دی موضوعات بحث کنن.
نوم شوکت علی د لغمان ولایت سودین کې امروز هور را ډیر داس شوی دی چې دا استادان راشي صرف ته سیاسي خبرې شروع کړي درد په ځای باندې. مونږ مدیر صاحب ته ویل نو مونږ وړاندیز شوانه څه خبره مو په ځای نشو.
که مضمون د سیاسي علوم وي ښایي کله کله خبره تر سیاست لاړه شي دوستانو، خو د کابل پوهنتون یو محصل محمود الرحمن وایي چې داسې استادان قصدن غواړي سیاسي مسلو ته لمن ووهي او خپله مفکوره نورو ته ور انتقال کړي.
حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب بخي راخلاصوي نه، راسي د سیاست په هکله باندې تر هغه پورې خبرې کړي تر څو چې دي نوی دقیقه اقتصاد پوره شي. د استادانو هغه کم خپل مفکوره چې ده هغه به استادان د یو لار نه د ویلار نه شاګردان ته پیچکاري کوي.
د پکتیا اوسیدونکو فدا محمد باران هم وایي چې دغه استادان د خدای لپاره خبره نه کوي، یعنی حقیقت نه وایي، بلکې هغه کسان ستایي چې یا دوی ورسره مشترکې ګټې لري او یا ترې متاثر دي او پر خیانتونه یې سترګې پټوي.
خوانځي کې زموږ یو استاد وو، هغه بیا نو یو سیاسي لیډر، ګوندی رهبر، دغه ستاینې کولې کنه، وایي هغه خلک چې ښه خلک وو، یعنی د کار خلک وو، خو د ته ښه نه ښکارېدل، یا د دوی سیاسي مفکورې سره مختلفې، د هغو به یې بد ویل، او هغه چې د ته ښه وو، یا د ګوندی رهبر وو، دغه به ستاینې کولې. نو وطن بیا مور دی کنه، هغه خلک هسې هم په سړي بد لګېږي چې د وطن سره یې خیانت کړی وي، دلته چې بیا تا ته د طرف کوي نو دی بیا بیخي بد لګېږي، مجبور یې دلته خبره ورسره ونیسي.
اصلي ستونزه هله رامنځته کیږي چې په ټولګي کې استاد خپلې خوښې د ګوند او رهبر ستاینه کوي او ته یې د نظر برعکس خبره وکړي، بیا نو د استاد ګواښونه او اخطارونه دي او ته یې دا سیتو. دوستانو لا لیسه یو تازه فارغ شوی زلمی بادشاه جان وای
ډیر زله شوی چې کله به شاګرد استاد سره کومه خبره کې راګیر شو، پرد ک استاد به یو چاسی پد کو شاګرد ول نه پم ډیر ول نه، نو استاد ور سره ډیر تزاد ولې دوم بیا ورتل ز تایم دی هان کې نه کوم او شاګرد به تبه نو ډیر وسوسې ور چلو شو هینا ول به سیم کې هغه څه به لوسه کې د نو ځکه اونګه به هم پښیمانه شو، ما به دا خبره نه وای کړی.
ملګرو محمد عطا لنګر له یو پوهنتون تازه فارغ شوی ځوان دی. دی وایي چې ځینې استادان هغو محصلانو ته ښې نمرې ورکوي چې هم فکرې وي، او یا د محصل پلار هم د هغه ګوند غړی وي چې دی غړی دی. ښاغلی اتل په دې اړه خپله خاطره را سره شریکوي.
یو استاد و چې د یو رهبر به ډېر ستاینه کوله، هغه چې ځینې کتابونه لیکلي ول مونږ به یې خرڅول. کله چې ما غبرګون وښوده نو هغه نور محصلین را پاڅېدل او ما سره جګړه پیل کړه. بیا دلته څه محصلین چې د ما طرفدارول، بیا هغوی هم پاڅېدل او د ما لنګه یې وکړه. یعنې په دوه ډلو وویشلو، په یو صنف کې مونږ جنګ پیل شو. کله چې سیمستر پای ته رسېده، د استاد د مونږ د صنف نگراني په غاړه اخیسته، یعنې د مونږ د صنف نمرې ټولې د جمع کول. تیر سیمستر کې هم زه عمومي اول نمره وم. کله چې نتیجه راغله زه دوهم سوی وم. ما بیا هغه اصلي شوقي خپله ولیدې چې شوقي چې د ما وي هغه نمرې بل چاته ورکړې وي، د هغه بل چا نمرې ما ته راکړې وي. هغه ځکه دا نمرې تبدیل کړې چې د هغه بل شخص پلار د دوی د ګوند یا د دوی د سیاسي کړۍ غړی و. کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه، جالبه دا وه چې هغه له ما نه مخکې شکایت کړی و چې دغه محصل بېجای بېجای پوښتنې کوي، صنف تخریبوي، و استاد تخریبوي، غواړي چې استاد کم راولي.
وایي د چا چې په بل زور نه رسیږي نو په ځان خوله لګوي. دوستانو، محمد عطل خو له مجبوریته د داسې استادانو له کبله پوهنتون پرې نه ښود، خو د لغمان اوسیدونکي شوکت علي و چې د استادانو دې چلند ښوونځی ورنه پاتې کړ. شوکت علی وای:
منګه خو غوښتل چې تحصیل دلته وکړو، نو استادان چې به راغلل سم ته دوی به موږ د دې کیسې راوخت چې موږ فکر بل طرف ته لاړو. داس خبره به مورېدې وروره چې لا بړون، موږ به دا احساس نه کوو چې موږ نن مکتب کې څه ویل کنه. بعضې استادان دي خدای دې جوړ لري ودانه دي اوسي ډېر ته خوشحاله، او بعضې استادان دي چې موږ د مکتب زړه تور کړی دی په دې خبرو سره. نیت کې مې و چې درس ویم وروره، تحصیل وکړم، خپله مې وروره انجینرۍ سره شوق غواړم. د خپلو مشرانو نه چې خسته او تکړه استادان لایق خسته مکتب کې نظم ډیسپلین په ځای کې باز موږ نه خو پات شو چې انده نسل او اولاد ته سانتیاوی ورته بس دا د خپل مشرانو نه غواړم.
مننه چې تاندې څنګه اوري. خو د پوهنې وزارت د نشراتو سرپرست رئیس میراج الدین زمانی بیا دا خبرې ردوي، او وایي چې هیڅ ښوونکی په ټولګي کې د سیاسي بحثونو د کولو حق نه لري.
بالکل مطلق صدا خبره ردوم. د پوهنې وزارت مربوط مکاتبو کې هیڅ استاد ته حق نه ورکول کیږي تر څو دای د ورځنۍ درس چې دی دغه خلاف سیاست ته شاګردان واسوي یا د سیاست په باره کې بحث وکړي. په سن کې هغه کومه مشخصه لایحه چې دوی ته ورکړل شوې ده، دغه مشخصه لایحه مطابق دوی ورځنۍ پروګرام تنظیموي او صنف ته ځي. که چیرې دغه استادان پیدا شي چې دوی دغه عمل اجرا کړي، دوی سره د پوهنې وزارت لخوا جدي او قانوني برخورد کیږي.
او همزولو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي هم وایي چې پوهنتونونه اکاډمیکي ساحې دي او له سیاسي فعالیتونو خوندي دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس او ویان صفی الله جلال زه:
قسمی که همه ما شما میفهمیم، پوهنتون ها نهادهای اکادمیک هستند.
موږ تاسو پوهیږو چې پوهنتونونه اکادمیک ځایونه دي، او دغه پوهنتونونو استادان مکلف دي چې محصلان ته تدریس وکړي. هیڅ استاد او محصل حق نه لري چې په دې اکادمیک ساحه کې سیاسي، مذهبي، ژبني او سمتي تعصبات ته لمن ووهي. د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې جدي دی، او څو ځلې ځینو استادانو ته د داسې مسایلو په تړاو اخطارونه هم ورکول شوي دي، او موږ ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته خبرداری ورکړی چې که داسې یو عمل پکې تر سترګو کیږي نو زموږ له جدي عکس العمل سره به مخ شي.
په صورت بروز مشکل از همین نواحي جدا مورد پایګرد قرار خواهد گرفتن.
دوستانو، ځوانانو ویل چې ځینې استادان د خپل مضمون د تدریس وخت په سیاسي بحثونو ځای کوي، او د اړوند وزارتونو چارواکو ویل چې نه، هیڅ استاد د داسې بحثونو اجازه نه لري. اجازه خو نه لري، خو که بیا هم کوم استاد داسې هڅه کوي نو په خپله شاګردانو ته څه کول پکار دي؟ ملګرو، د دې پوښتنې ځواب د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري راکړی.
کله چې استاد د موضوع نه ووزي، شاګردان باید خپل داسې یو سوال واچوي چې د درس مربوطي برته په خپل لار راولي. فرزند دغه درس تاور کول دغه ما سوال ده، دغه یو لاره ده. بل لاره دا ده که فرزند ډیر د موضوع جدي اوسي، به کې چې نو نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرزانی موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو کې نور موضوعات رامنځته کړي دي. فرزان استاد وپویوي چې د شاګردانو عکس العمل ایتاسو په دغه بحث کې منفي و، که تاسو وکولای سئ چې د خپل د درس طریقه لږ بدله کړئ، دغه یې بله لار ده. بله لار یې دا ده چې شاګردان کولای سي ادارې ته لاړ سي او رسما د استاد نه شکایت وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع ډیره په سمه توګه کیدای سي چې حل سي.
صبوري همدار از وای چې استادان که په ټولګي کې کوم بحث کوي نو پر موضوع دی کلی قضاوت نه کوي، او زیاتوي چې محصلانو ته خصوصا په سیاسي مسایلو کې پکار ده چې د استاد تحلیل په اړه قضاوت د هغه د علمیت د کچې له معلومولو وروسته وکړي. د ښاغلی صبوري په قول
یو استاد کولای سي کله چې دغه مضمونی فرهنګ سیاسي علوم درس ورکړي یا سیاسي موضوعي بحث ورباندې کوي، تر تحلیل پورې لاړ سي، لیکن تر قضاوت پورې دی باید لاړ نه سي. کله چې استادان تجربه پیدا کړي، کله استادان علمیت ډیر سي، بیا دوی همیشه د محصلینو نظر ته غوږ نیسي، دوی هیڅ وخت نهایی قضاوت نه کوي. کله چې استاد یو تحلیل کوي یا بحث کوي، هغه د هغه شخصي قضاوت اوسید. نور ډیر کتابونه سته په همدغه موضوع کې لیکل سوي، مقالې سته، کتابونه سته، ژورنالونه دي چې انټرنیټ کې وګوري چې دغه خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده څومره سم ده او یا څومره ناسم ده.
که په علمي ادارو کې سیاسي مسایلو ته لمن وهونکي استادان موجود وي او اړوند ادارې جدي مخنیوی ونه کړي، نو ښایي د شوکت علي په څیر ګڼ ځوانان له زده کړو زړه توري شي او یا د ځینو خودغرضه کسانو د ناسمو معلوماتو له کبله د هغوی د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شي. نننۍ تاندې څانګې همدومره و دوستانو، بریالي اوسئ.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د صدای رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت صدای د خبرونه درنو مینوالو، و مختلف په دې خبرونه کې د کابل د ترافیکی ستونزو په اړه د کابل د ترافیکو مدیر خاغلی مال پاسوال اسد الله سره مرکه ولرو. مدیر صاحب خره خلاص پرولو ته
مننه تاسو نه.
مدیر صاحب، سر کې کرته په کابل کې د ترافیکو ستونزو په اړه وي، تلفات د ترافیکی پی غلامل نن سبا په کابل کې څنګه دی؟ د لوړیدو په حال کې دی او کنه ده
کابل کے دس وقت دا په خپل ډیټ اکثرا مخ کې کالو کې دا اکثرا د موږ حادثه ترافیکی د ماشومان تشکیلو چې اوس لا الهام بیخي ګرافیټی څوې ده تم څوې ده په دوم قدم کې نو دا په اکثرا وزارت خانو کې د میډیا له طریقې میډیا صوتي او تصویري اوس تقریبا پاتې تلویزیونو کې د موږ استادان زیاته تدریج مخرب ترافیکی داس ورګي دا خو صرف د ډریور لپاره نه ده، مخرب ترافیکی د ټول شاملین ترافیک لپاره ده، طبقه اونا طبقه ذکور ماشوم ده که هر سو طول شامل ده ترافیک ده، شاملین ده ترافیک باید طول ده مخرط ترافیکی نه باید بهرمندی باید ازده ای چه ده کور نه بی خطر تر وزیفه یا تر آقا جای چه کما واده یا هر مسئله چی اخپل اخپلوان کرده چی سرقم بی خطر لرد سرقم بی خطر بی خطر است تا ده طول ده پارده و پا در ارتباط که دو تلویزیونو که هم ډیر زیات سودمند دی او ډیر مفاد یې رسولی او ډیر ګټه رسولی، او زموږ ګرانه وطنانې په مخرب ترافیکی کې ډیر وارد شوی دی، په همدغه خاطر زموږ ګراب د حادثه ترافیکی کال په کال.
جناب پولیس صاحب، د جواز سیرونو او دغه شان د موټر چلونې د لایسنس په برخه کې پخوا ویل کېدل چې فساد موجود دی او ځینې کمیشن کاران موجود دي چې هغوی پیسې اخلي، او هغه کسان چې اصل موټر چلول یې زم نه دي هغوی ته لایسنسونه ورکول کېږي د موټر د جواز په برخه کې. همداسې اوس دغه پروسه څنګه ده؟ په یو څه په کار شوی دی؟
تاسو ته معلومه ده چې تقریبا د اتیا امضا نه موږ درې امضا ته رسولی، ساده سازي په خپله فساد له منځه وړي. یو چیرې چې یو کار ساده وي هغه مشکل نه ایجادېږي. خلک هیڅ مجبور دته نه دی چې پیسې ورکړي. د کمیشن کار په مورد کې موږ سره کمیشن کار نشته، یو تعداد اشخاص افرادی چې د محاکمې ثلاثنه وکالت اخیستي، د درې شرکتونه، د پنځه شرکتونه، د لس شرکتونه، هغوی ته موږ څه نشي ویلی. ولی هغه محاکمه ورته حکم ورکړی چې دا وکیلې به توکیل ده د پنځه شرکت، د څلور شرکت، د اووه شرکت، د اته شرکت. هغه ته څوک څه نشي ویلی، ولی چې هغه قانوني اسناد لري. نور نو کمیشن کار دلته نشته دی، فقط
لوړو پوستونو کې خو به بل شکه چې د فساد چون کومه خبره نه وي، ولی په ټیټو ردو کې هم دغه موضوع تر اوسه پرې شته.
خو د ما از دا ده استاد خپله راغلی یاست، دلته خلک راغلي په حدود 2000 کسان. استاد سره لار زه تا سره عمل انځم درسخانه ته کدی چانه چا یو روپیه اخیستي، زه مقصر منه شي امر درجه اول. مشکلات و دې کې ده چې استاد ته معلوم ده چې د موږ کمپیوټري پلیټونه جوړیږي، اوس موږ سره وسایط ولاړ دي، درې واسطه، یو انجن، یو شاسی، یو رنګ، یو ماډل. په دې کې مقصر ترافیک دی، اوس ولاړ دي دوه موټر، یو رنګ، یو ماډل، یو انجن، یو شاسی، یو پلیټ. تاسو سړک دی پولیس ته لاړ شئ. وخت چې پلیټ کمپیوټري جوړیږي، دا لیسنس خود په خود څه مشکل نه لري. موږ سره ستا دی هغه لیسنسونه چې د بهر د موږ ته راغلی، هر کال په حدود 3000 لیسنسونه موږ ته راليږي. د 3000 نه کسل جول د اصلي نور ټولې جاري دي. په سلسله د وزارت خارجه، وزارت داخله داسې په سلسله موږ ته راځي. موږ بېرته به هم دغه سلسله باندې بېرته جواب وو چې دا جالي دی، دا اصلي دی. اوس اسنادونه موږ سره ستا دی، دلته ډېر لیسنسونه جالي موږ سره ستا دی. نو د ده پاسوګو جوابو خو هم اداره د ترافیک نه دی، هم پیسې لاړ دغه سړی، هم اورو عزت دی، سرنوري ته معرفي
کېږي.
هغه دا جالو تا ته معلوم ده ګروپ دي مافیا پلیټونه جوړوي، په خارج دی
مخنیوی
ولې نه کېږي. خو دا خو د ترافیکو دا ورګانۍ کشفي هم په ده باندې خبر ده. تقریبا څو ګروپونه نیول شوي دي تر اوسه پورې. تاسو ته بخوده چې جرایم سنګین شپته جوړې پلیټ چې جلال آباد کې فرمایش ورکړی وو، ټول هغه کسانو سره یو ځای پلیس سره ونیوو. نو دا هر اورا چې دا هر وو اداره د کشفي ارګانۍ امنیتي ریاست امنیتي ملي مات دا گرفتار کړي، جنایم دا جرایم سنگین هم هر اداره د کشفي دا کار کړی تر اوسه. د موږ نه رسمن پښتنه کړی چې دا اصلي دی یا جعلي. نو داسې پلیټونه جوړوي چې اکثرات مشکل ده، د هغه شناخت هم ډېر مشکل ده.
ویل کېږي چې ځینې بې پلیټه موټرې لا هم چې کم قاچاق کېږي، مثلا نور موضوع امنیتي موضوعاتو کې ډېر ښکېل هم دي، همدغه بې پلیټه موټرې دي. څنګه بې پلیټ موټر ته په ښار د کابل دننه کې اجازه ورکوي؟
د مار دا ماده د شلمې قانون ترافیک اجازه دار موټر چې نوې واردېږي 15 بجې ورته وخت ورکول کېږي، چې داسې ګمرک ته خپل موټر ګمرک ته درایي. هوا ته یو شپې ورځي هغه دغه مرکز د اسلام قلعه نه، د تورغونډې نه، د شیرخان بندر نه معلومات کی چا دا موټر ستاسو له بندره ورسوي 100% محصول شوی، 50%، 80%، 100%. که کم محصول شوی دلته نور محصولات دلته ورته ځینې اخلي. د هغه نه پس راځي معاینات تخنیکي ته، نه اول ورته پلیټ ورکو بیا یې معاینه کړو، که اول معاینه وکړو بیا پلیټ ورته ورکړو. اول دا موټر هلته ګمرک کې چې اسناد ورته ورکول کېږي راځي ریاست ترافیک ته. د ریاست ترافیک نه موږ ته راځي، موږ معاینات تخنیکي ته لیږو. خو تاسو وایئ چې اول دی پلیټ واخلي ګمرک ته لاړ شي، یا اول ګمرک ته لاړ شي بیا بیا راشي.
تاسې ویل کېږي جناب مدیر صاحب چې ځینې زورواکي دي چې باوجود دې چې هغه ټول ملاحظ شي ولې پلیټ نه لګي.
موږ دا نه راځو، دا زورواکي ډېر انګو شمار خراب دي. یو پنځه یا لس کسه به وي،
نو ولې په هغوی ولې قانوني یو شمار نه
قانوني تدبیر. تاسو هم دا اوس تاسو باندې لیدلې خارته وزه د ګارنیزون، د قومندانۍ امنیت، د امنیتي ملي، د پولیسو، د ترافیکو مشترکاً پوستې جوړې شوي دي. د مشترکاً عمل کې یا ته په د دوی په هغه کې څارنوالان هم شته دی، یو نفر نماینده دی، هر څارنواري دی. موږ سره دا مکمل څه چې تورې شیشې دي، څوک چې اسناد نه لري، څوک چې خپل پلیټ نه نصبوي، څوک چې بې پلیټه ګرځي، دا ټول وسایل اوس هم دا اوس دا پروسې د امه درې.
تاسو منه یی چې دغه شی موجود دی بلې؟
خو بعض وخت امکانات ساده چې په کنټرول کې ونه وسی، په کنټرول یو څوک وسی، او دا خو نظر نور او کانو کې ډیر کم شي وی دي. پنګو شمار ما ده ته چې مشه چنګو شمار یو څو واسطه به هم دغه سي نور دا ټول پاک شي وی دي. او دا ادامه لري مطلق په دې ارتباط کې اته حکم د جلالت ما رئیس جمهور موجود دی.
د ترافیکي اشاره په اړه مو پختل په یو شمیر سیمو کې ترافیکي اشاره شته، ولې زیاتره واټونه او سرکونه اوس هم ترافیکي اشاره نه لري؟
ما ویل چې دا جدید دی، 15000 وسایط پورې جوړ شوی دی، اوس ولکه وسایط به د کې پالیسکي اشاره به نتیجه ورکړي. خلک راضي، پوشین چراغ کې دریږي پوشین چراغ چې ودرید ما یې د ترافیک له منځه ځي
نو په نورو هیوادونو کې خو مثلا که داسې ترافیکي اشارې له سرغړونه کېږي هغه جریمه کېږي تاسې
صاحب نور هیوادونه صحیح ده په پنځه کالو کې د پنځه سوه زره نه اووه میلیونو ته ورسېد نفوس د دوه څلوېښت زره وسایط نه اوس تقریبا اوولک وسایط ته ورسېد هغوی کال په کال جادې ورته جوړ کړي نفوس زیات شوی دی ورته پار جوړ کړی ورته جاده جوړ کړی ورته څراغ نس کړی دا یو ځم په دا څلور پنځه یا د شپږ یا اته کالو کې څومره نفوس درته راغی
د حل لاره څه ده مدیر صاحب
د حل لاره دا ده چې دا جادې باید معیاري شي
جادې معیاري نه شي شاري کار
عرض مې دا ده چې اوس زموږ زګنانونه فعال دي راشدي وسایل چې کم څومره سیګنالونه فعال وو
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې مدیر صاحب ویل کېږي ځینې شکایتونه رسېدلي چې د ترافیکو ځینې کارکوونکي په واټونو کې د چلوونکو سره د دوی چلند حتی داسې دی چې کله وهلو ټکولو ته همدغه رسېږي آیا تر کومه پورې د ترافیکو یو افسر ته حق لري چې موټر چلوونکي ووهي
داسې خو تاسې پوښتنه نه کوي چې په روزمره څومره ترافیک دا د زورګویانو د بعضې افراد اشخاص له طرفه وهل او ټکول خوري شفاخانې ته ځي لاسې ماتېږي پښې ماتېږي په پښه باندې موټر تېروي دا خو تاسې نه وایي د خلکو ستونزې وایي خو د ترافیک ستونزه باید تاسې بیان کړي سږ کال اضافه تر د سل نفرو نه د ما شفاخانې کې بستر شوي دي یا پزې ماده یا لاسې ماده یا پښې ماده یا پښې خطه شوی دی همدا اوس لرم چې تا ته وښیم چې پښې خطه شوی دی چې د موټر ټایر د په
قانون باندې پښتنه وشي نو ترافیک کې تاسو قانوني ده
نه کړی ما خو دا عرض موږ چې موږ هغه مرجی د قانوني ته سپارلای په خو خپل وخت او زمان سره خو دا مشکل دی یعنی عامل څوک دی د جنگ یا څوک چې قانون ته دغه هغه عامل دی جنگ دی که څوک قانون په ځان باندې نه تطبیق کوي هغه عامل دی جنگ دی ترافیک نه دی ترافیک وایي دغه ځای حرکت وکړه کوجی کې د ترافیک دی خانه نیسی ترافیک څه وکړي ورته ګول روان دي قرار عمل زشتونی کی جانب مقابل طرف خصه اخبار قانونی ماخذه ده که موټر قاعده ودی و چې څوک موټر دې کی و چې زه شارک ته وړم هغه و چې زه نه زم ورکه یو قدم لر خدا باید قانون تطبیق کی یو چې دا چې تا د لیسانس وخت پوره ده تا د جواز وخت پوره ده ولی نه تم دی نه
قانون تطبیقول و هلو تکول دی
نه خو ما نه ده په دې کې موږ چاته نه و چې څوک او تاسو کله چې کوم مستند لري کوم اسناد لري مې ربونی چې موږ خپل معذب ته چې دیار ځای د هر منطقې د هر نایا چا چې ماته شکایت کړي یا خپله تللی یم یا بل څوک مې لېږلی چې بررسي وکړي آیا مقصد ترافیک دی یا جانب مقابل دی که مقصد ترافیک وي مطابق د قانون توشه مې ورته ورکړی اختار مې ورته ورکړی اختار بازار جکاټ مې ورته ورکړی حبس کړی مې دی همدغه قانون همدغه شی ایجابه وي نو داسې چې مشکلات ډېر مشکل دی یو څوک چې په یو جاده کې درېږي تاسو ته معلوم ده دا د موږ تاسو ورونه دي د موږ تاسو عزیزان دي د وطن بچیان دي نصار پنځه بجې نه چې راځي تر لس بجو د شپې پورې بیره ده چې مولایا استراتو لري بیره ده چې یو وخت استراتو لري همدغه سي فول ټایم د پنځه بجو نه تر لس بجو د شپې پورې وظیفه اجرا کوي چې کوم حادثه منځ ته رانیسي کوم مشکل پیدا نیسي کوم پیښه منځ ته رانیسي نو د دوی قدر عزت په کار ده دوی د وطن بچیان دي او تاسو چې وګورئ مازدیګری قسم به خدای چې وینم د ماده مزلنه وینې ساس دا به چرګان خلې دلیشي ټول سره خاورې سره دم کرا ولاړې اشاره ورکړي تاسو په همدغه ګرمي کې لس دقیقې ودرېږي همدغه یو چاره کې او دوی سار نه راځي تر مخصوصه نه پوري درېږي
مننه مدیر صاحب تاسو ورو
ده دا کندوالې نړلې پرېږدم درڅخه موري رخصت را کوا زم درڅخه پم مترور را سوم درڅخه موري رخصت را کوا زم درڅخه زان تر قیامت دبی لوم در سخه موری رخصت را توزم در سخه موری رخصت را توزم در سخه
Thank you. ہم لا سلو لو شو دو